په دې خبري ټولګه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت کړی. متقی د سینرلی اوغلو سره کتلی دي. د پاکستان ټاکنې او د خلکو خراب اقتصاد. پاکستانیان وایي چې د عمومي ټاکنو په درشل کې ملامتونکو ګرانو ژوند تریخ کړی دی. او په منځنی ختیځ کې د امریکا ډیپلوماسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان او مصر ته تللی دی. په یمن کې بیا د ملیشیا ډلو پر ضد عملیات دوام لري.
السلام علیکم، خراغلاست. نن سه شنبه د فبروري د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه مصر او سعودي عربستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات شریکوي او د خبرونه د میلمه حسین علي یاسا سره د فاطمیون او زینبیون د ډلو په اړه بحث لرو. لمړی ځو افغانستان ته. د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لټاکلو سره چې په پام کې ده د دوه په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون سینرلی اوغلو د دوه د غونډې په اړه چې د فبروري په 13 او 19 تر سره کیدونکې ده د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستلو هیڅ پلان نه لري.
ارزون کې فریدون سنلی اوغلو د طالبانو بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د فبروري پر 13 او 19 د دوه د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کړې او په دې غونډه کې د طالبانو لوړ پوړي پلاوی د ګډون غوښتنه کړې. خو طالبانو یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت ښودلې دي. طالبان اولې د ځانګړي استازي لګومارلو سره مخالفت ښایي.
طالبان دې سره ځکه مخالفت کوي چې هغه وړاندیزونه چې سینیر اوغلو په خپل رپورت کې امنیت شورا ته وړاندې کړ او هغه پریکړه لیک چې امنیت شورا په دسمبر کې دوی تصویب کړل، د هغه د تصویب لپاره یا د هغه د تطبیق لپاره د غزنګړی استازي به د سیمې د هیوادونو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اجماع لپاره کوشش وکوي، د ډیپلوماټیک د لارې نه، او په څنګ کې د دې هغه وظیفه به دا وي چې غیر طالب افغانان څنګه په بهر کې دي او څنګه په دننه دوی باید ټول سره یو ځای کې
ځنګړو اساس ترمنځ د دوه هیدو غونډې په رانګ د کې دوسر د سیمې یو شمېر هیوادونه او مېرمنې غواړي چې د ټولګډونو حکومت پر موضوع بحث وشي او په دې غونډه کې مېرمنې په مانادار توګه برخه ولري.
د نمونو سره مونږ آشنایی نه لرو او ویره می ده چې بیا داسې نشي لکه په جنیوا کې چې په سازمان ملل متحد کې د هیومن رائټس کونسل په غونډه کې ځینې مېرمنې راغلي وي چې هغه طالبانیزم څخه دفاع کوله او د طالبانو لپاره الهابي کوله. نو د افغانستان د مېرمنو په حق لکه خبرې کیږي د ځمال لپاره امپورټنت پوینت یا هغه مهمه نقطه ده. خو داسې مېرمنې چې هغه باید د افغانستان د مېرمنو د تایید وړ ووسی او واقعي مسایل د خوځو اړه چې هغه د عدم سیاسي مشارکت د میرمنو د تحصیل حق دی، د کار حق دی، د فرهنګي مشارکت حق دی، د میرمنو د بیان د ازادي او د افغانستان د ټولو وګړو د بیان ازادي ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي متحد ایالات په لند راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک استازولۍ د بیا پرانستلو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري.
زموږ د بهرنی چارو وزارت دریز دا دی چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماټیک فعالیت د ستنېدو لپاره کوم پلان نه لرو. موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې دیننه او بهر لډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقوقونه او ښوونځیو ته د نجونو او مېرمنو بیرته ستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو اوسنۍ حکومت د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. ډېر شنن کې په دې باور دي چې د کرونو لنړیوال ټولنې سره طالبان د حکومت د تعامل پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اوس هم راځو یوې مهمې سیمه ییزې مسلې ته. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د فاطمی انډلې یو غړی حمزه علوی په سوریه کې د امریکا په بریدونو کې وژل شوی دی. په دې اړه مو د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د ملي شورا ویاند حسین علی یاسر بلله ده. یاسر صاحب سلامونه، جوړ په خیر، پروګرام ته په خیر راغلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو په خدمت کې، استاسو ټول همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو په خدمت کې د راپور او صمیمانه سلامونه عرض کوم. په دې پرونه کې د بلنې لپاره مننه.
ایله کوم، ډیره زیاته مننه. آیا تاسو حمزه علوی پیژنئ؟ د څوګو او څنګه د فاطمیون او زینبیون پر ډلو کې جذب شو؟
ما شخصا درباره جناب آقای علوی کدام معلوماتی به اون صورت ندارم. البته من هم مثل شما از رسانه خبر شدم که یکی از چندین نفری که در سوریه کشته شدند در این اواخر، یکی از اونا جناب آقای علوی بودن.
صحیح. د فاطمیون او زینبیون ډلې د څه لپاره جوړې شوې دي او ولې افغانان دغو ډلو کې جذبیږي او د پردیو جګړو ته استول کیږي؟
ببینې دي، یک مسئله پیچیده بوده و هست در کشورهایی که عموما هرج و مرج است و از بی‌ثباتی رنج میبرند. شهروندهای زنا در گوشه گوشه جهان مهاجر میشن و یک تعداد از اونا طبیعی است که در حساب میلیون ها که مهاجر شدن، یک تعداد از اونا ممکن است که در فعالیت های غیر متعارف هم دست بزنن.
صحیح. آیا تاسو دا کار مناسب گنی؟
من فکر میکنم شهروندهای افغانستان چی در تحت هر عنوان در خارج از افغانستان که اونها با فعالیت های نظامی دست میزنن، از نظر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان قابل تایید نیست.
صحیح. استاد، به نظر ایران با څومره افغانان د فاطمیون او زینبیون پر ډلو کې جذب کړی وي او دغه کسان چې لیگل کیږي دوی ته څه امتیاز ورکول کیږي؟
د این مسئله هم چون که بیشتر اخبار که به دست میرسن طبقی از اونا، یک تعدادی از افغانا که اونا در فاطمیون جذب شدن و بیشترشان هم گفته میشه که داوطلبانه است، شاید ممکن است تعداد از اونا داوطلبانه هم نباشن، گفته میشه که در مقابل یک سلسله امتیازات و طبیعی است که مسائل عقیدتی و ایدئولوژیکی هم در اون نقش دارن. در لوای فاطمیون اونا جذب شدن.
صحیح. اما دغه کسان چې ایران استی، د ایران د برنامه چارو وزیر جواد ظریف، خانه وزیر البته، څو مده مخ کې په یو مرکه کې ویلی و چې د افغانان په خپل خواخزی او د خپل عقاید له وجې، اما راپورونو ته چې وګورو څه شواهد چشته، ایران کډوال مجبوری، یو خو مجبوریت ده چې افغانان کډوال شوی دی او په نورې وادونه کې وسیږي، بل مجبوریت د دوی د دې ناچارۍ نه استفاده کیږي. ولی باید د کډوالو نه استفاده وشي؟ که دوی کډوال نه وای نو ایران به څنګه کولای شو چې د خلیج جذب کړي؟ د کابل نه خو نه جذبوي، ایران ته غواړي، ایران نه لیږي.
بله، ما هم این اخبار را شنیدم. البته چیزی که آقای ظریف گفتن شما درست گفتن، اونا یک روایت دیگری دارن و البته کی برخی از این جوانایی که در لوای فاطمیون حضور دارن نقش باورهای دینی و عقیدتی را آدم نمیتونه نادیده بگیره و اگر از اونا به زور استفاده میشه از مهاجرین، کاری نادرست است و اگر به رضایت هم این کار صورت میگیره، او هم از نظر شورا قابل تایید نیست.
دیر زیاد مننه کوم یاسر صاحب چه پدی خبرونه که مو برخه واخسته. تاسو ته خوش په غواړم. به په من په خیر سي. روزو نړیوالو مسایلو ته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په دوام نن سه شنبه د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل. په دې کتنه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په احتمالي اوربند او له جګړې وروسته د غزې په مدیریت بحثونه شوې دي. بلخوا په یمن کې د ایران پر ملاتړ ملشو د امریکا بریدونه لا هم دوام لري. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالدین اخلم چې د هم دوس د کانګرس مړی له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزه صاحب، د بلنکن د لیدنو کتنو عمده جزئیات څه دي؟ د کومو چارواکو سره کتلی او بحث پسه شوی؟
په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پیل راوروسته دا پنځم ځل دی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سیمې هیوادونو ته سفر کوي. بلنکن نن سه شنبه د مصر په قاهره ښار کې یا په قاهره ښار کې د هغه هیواد د جمهور رئیس سره وکتل. تر دې مخکې ویل شوي و چې بلنکن به په دې ملاقات یا لیدنه کې د غزې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په اوربند او له جګړې وروسته د غزې په پلان بحث وکړي. بلنکن په داسې حال کې مصر ته سفر کوي چې مصریان د دې هیواد پولې ته نږدې د رفی ښار ته د اسرائیلو د عملیاتو د غزیدو په اړه د هغه هیواد په پلان اندېښنه ښودلې ده. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي دي چې د دوی عملیات به بالاخره رفی ښار ته ورسیږي، هغه ښار چې شاوخوا 2.3 میلیونه فلسطینیان پکې میشت دي. مصر د دې اقدام په غبرګون کې ویلي دي چې که د رفی ښار ته چې د دې هیواد سره پوله لري اسرائیلي ځواکونه میشي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې هغه تړون وګواښي چې څلور لسیزې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. که څه هم د سیمې هیوادونو ته د بلنکن د دې سفر او د تیرو سفرونو عمده هدف دا دی چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي، د جګړې وروسته د غزې په اړه په یوه پلان وغږیږي او همدارنګه د اوربند لپاره زمینه مسایده کړي. اما ظاهرا لیدل کېږي چې امریکا په دې برخو کې له یو شمېر ننګونو سره مخ ده، ځکه اسرائیل او حماس دواړو په ښکاره د اوربند د یو شمېر مواردو سره مخالفت خودلې ده. حماس اسرائیل او د فلسطیني دولت له جوړېدو سره مخالفت خودلې او لیدل کېږي چې د ایران له ملاتړ څخه د برخمن اروپا کو په وړاندې د امریکا د عملیاتو سره سره د ډلو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا بیا او جنگی الوتکې دي چې له متحده ایالاتونو څخه پرواز کوي څو په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړ څخه برخمن ملیشه په نخښه کړی. دا اقدام تیر اونۍ د دری امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په خبرګون کې کیږي.
زموږ ځواب نه دی تکمیل شوی. بیا وایم پر دې باس نه کوم چې دا به ممکن څه وي. یوازې دا وایم چې موږ به دا کار د خپل خوښې وړ ځای او وخت باندې وکړو.
امریکا د جمعې له بریدونو یو ورځ وروسته متحده ایالاتونه او بریتانیا په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه د برخمن اروپا کو په شپږ ډیر شو اهدافو بریدونه وکړل. خو دا سفاري چې په عراق، سوریه او یمن کې د ایران له ملاتړ څخه برخمن اروپا کې پیغام نه اخلي. د اروپا کو د جمعې د ورځې راهیسې په سوریه کې پر امریکایي او متحده ځواکونو درې ځله بریدونه کړي دي. په یو برید کې چې د ماموریت د ملاتړ سیمې زرغون کړي سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو شپږ متحدین و وژل شول. بلخوا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي اروپا کو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بیړیو ضد هغه مزایل له منځه یوړل چې د امریکا او بریتانیا له بریدونو وروسته پر نړیوالو بیړیو د توغول کېدو لپاره چمتو شوي وو.
موږ له حوثیانو سره په جګړه کې نه یو. موږ له حوثیانو سره د جګړې د کولو لټه هم نه کوو. خو که هغوی بریدونو ته دوام ورکړي، موږ به د هغوی د وړتیاو مختل کولو او کمزوري کولو ته دوام ورکړو.
د ایران د ملاتړ څخه د برخمن اروپا کو د نور بریدونو ترڅنګ امریکا اوس د عراقي چارواکو له قهر سره مخ ده، کوم چې له بریدونو مخکې په جریان کې نه وي خودل شوي. عراقي چارواکي وایي چې د هغوی په خاوره کې د امریکا په بریدونو کې ملکی کسان وژل شوي دي.
عراق په سیمه کې د نورو هیوادونو په شان پوهیږي چې زموږ د عسکرو تر وژل کېدو وروسته به ځواب وي. مشخصا د جمعې د ورځې په ارتباط ځواب کې له مخکې خبرتیا نه وه. مونګ د بریدونو سمدستي ورسته عراقیان خبر کړ.
د امریکا دفاع وزارت وایي تر اوسه هم په تیرو څو ورځو کې د خپل بریدونو په پایله کې د ملکی تلفات ارزونه کوي. په سر سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثي اورپکو لخوا ډیر ځله پر نړیوالو بیړیو له بریدونو ورسته متحده ایالاتونو د اکتوبر میاشتې له نیمایي څخه را په دیخوا په عراق، سوریه او اردن کې
کابو یو سولاویا بریدونه کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په ناتو کې د امریکا په خوانی استازي رابرټ هانټر وایي ایرانیان هیڅ کله نه غواړي د امریکا او ملګرو سره جګړه وکړي، ځکه چې په وینا یې د امریکا او ایران ترمنځ جګړه به د ایران د ویجاړېدو په معنا وي. هانټر زموږ د همکاري خایسته سعادت لامې سره د مرکې په ترڅ کې زیاته کړې چې د پراخې جګړې د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم مسؤلیت د متحدو ایالاتو د ولسمشر په غاړه ده چې د اسرائیلو د لومړي وزیر نه وغواړي چې په غزه کې د جګړه بند کړي.
Well, I'm more worried now.
زه اوس د پراخې شخړې احتمال په اړه ډېر اندېښمن یم. په غزه کې وضعیت دا په داسې حال کې ده چې د حماس له لورې د اسرائیلو پر ضد وحشیانه بریدونه وشول، او بیا په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې هم ډېر خلک ووژل شول، او د غزې تړانګه بالکل ویجاړه شوه. بیا نو یوازې حزب الله په شمال کې، لبنان، تاسو په یمن کې حوثیان ګورئ، تاسو ایران ګورئ، نو زه فکر کوم چې د جنگ د لا شدت او زیاتوالي خطر خورا لوړ دی، او که جنگ ونښلي نو ټولو ته زیان به ورورسیږي.
Do you see Iran?
آیا تاسو فکر کوئ چې ایران هڅه لري چې طالبان په خپل ائتلاف کې شامل کړي؟ په داسې حال کې چې طالبان هم غواړي چې له انزوانه ځان خلاص
کړي.
د طالبانو سره د ایران د لوی ملاتړ مفکوره یوازې یو خیال دی. ایرانیان د طالبانو تر ټولو قوي مخالفین دي، نو دا به معنا خبره ده خو د دې ډېر احتمال شته چې ایرانیان د حزب الله لارې له اوسني وضعیت څخه ځان ته ګټه واخلي. دا هیڅ راز پټه خبره نه ده، خو تر هغه ځایه چې زه ویلی شم ایرانیان جګړه نه غواړي، ځکه د امریکا او ایران ترمن جګړه به د ایران د ویجاړېدو په معنا وي پرته له شکه. خو کله چې تاسو ډیری اړخونه ګورئ چې داسې پارونکې پریکړې کوي چې د پراخې جګړې لامل ګرځي، نو دا په خپله د پراخې شخړې ترکیب دی. ډیری خلکو ته د جګړې د پیلولو زمینه برابره ده. زما په اند د پراخې جګړې د مخنیوي لپاره زما په اند تر ټولو مهم مسؤلیت د متحده ایالاتو د ولسمشر دی چې جنگ ودروي.
آیا په غزه کې اوربند د پراخې جګړې د مخنیوي سبب ګرځېدای شي که چیرته اوربند وشي؟
زه نه پوهیږم چې اوسنی فکر څه دی او څه به وشي، او فکر نه کوم چې هیڅوک هم اټکل نشي کولای. خدا سي ښکاري چې غزه د دوی د دوغو بریدونو لپاره یو پلمه ده. زه غواړم تاسو ته ووایم چې زه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو پلوی یم. دا یوازې د دې خلکو لپاره نه، بلکې جګړه په نړۍ کې د امریکا شهرت ته زیان رسوي، او لکه څنګه چې تاسو ګورئ د یوې داسې لویې جګړې خطر شتون لري چې مونږ ښایي ساری د 1999 کال نه راهیسې په افغانستان کې د شوروي یرغل راهیسې
What do you think of US's role?
پدې جګړه کې د امریکا رول څه دی؟ ډېرې امریکایان په ولسمشر جو بایدن انتقاد کوي. ستاسو ارزونه څه ده؟
متحده ایالات لوی مسؤلیت لري. د سیمې د امنیت او کلیدي مسؤلیت یې د اسرائیلو ساتنه هم شامله ده. خو که اوس زما په فکر او قضاوت د امریکا د ولسمشر مسؤلیت دا دی چې د اسرائیلو له لومړي وزیر څخه وغواړي چې جګړه ودروي. اسرائیل هم د جګړې په دوام ځان ته هیڅ ګټه نه رسوي. اسرائیل کولی شي په سیمه کې په بشپړ ډول منل شوی هیواد شي، کوم چې باید ووسی. خو لومړی شی چې باید پیښ شي دا دی چې جګړه ودرول شي، او بیا د ځانونو بیا رغونه پیل کړي. بشری مرستو ته باید سرحدونه پرانیستل شي. د مصر پوله باید د بشری مرستو لپاره خلاص وي. او لومړی دا هم دی چې ولسمشر بایدن د اسرائیل لومړي وزیر ښاغلي نتنیاهو ته ووایي چې بس د نوره بس د جګړه ودروه. بیا متحده ایالات کولی شي د اسرائیل پر امنیت کار وکړي، د فلسطین د دولت په جوړولو او په سیمه کې د امنیت ټینګولو زیار ته مټي راونغاړي، کوم چې اوس مهال د پراخه جګړې له کبله په لوی خطر کې دی. مونږ د پراخه جګړې درامسته کېدو تر ټولو جدي خطر سره مخ یو. خلک باید پوه شي چې دا یو خورا حساس وخت دی، او په دې حساسو شیبو کې د زیاتو تیروتنو امکان ډیر دی. جګړه باید پای ته ورسیږي، او امریکا باید دا کار وکړي، او امریکا کولی شي چې دا کار وکړي. ولسمشر باید دا ګام پورته کړي.
نو په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي کمپاین باندې د عدالت نړیوالې محکمې کې هم د نسل وژنې تورونه لګیدلي. ستاسو خبرګون په دې اړه څه دی، او په وړاندې د اسرائیلو خبرګون څنګه ارزوي؟
زه د نسل وژنې په څیر د اصلاحاتو په کارولو باور نه لرم. راځئ په لنډ توګه به ووایم، د دې اصطلاح کارول اسرائیلان په غزه کې ډېر ملکي وګړي وژني، او د سیمې ډیره برخه یې لمنځه وړي. زه فکر کوم چې دا به د سولې امکاناتو ته اوږدمهاله کې زیان ورسوي، دا د امریکا شهرت اوږدمهاله تاوان رسوي او حتی د متحده ایالاتو ګټو ته اوږدمهاله زیان پېښولای شي. په غزه کې د جنگ دوام پراخ جګړې ته لار پرانیزي، کوم چې زما په قضاوت په غزه کې د اسرایلو د جګړې پایله ده.
په نورو لنډو خبرونو کې، د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د دوشنبه پورز د لګښتونو 1.3 میلیارډ ډالر بودیجه لایحه تصویب کړل چې د سرحدي امنیت اوکراین او اسرائیل سره د جګړې پر مهال د مرستو ترڅنګ هغه افغان کډوالو د بیا میشتیدو چارو لپاره هم پکې پیسې بیل شوې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او حکومت سره کار کړی دی. په دې لایحه کې د هغو زرګونو افغان کډوالو د میشتیدو د اقداماتو لپاره پیسې بیل شوې چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته په نظامی الوتکو کې امریکا ته راول شوې دي. که د سناغړي د 1.3 میلیارډ ډالر لګښتونو بودیجه په نورو برخو جوړ رانشي، د افغان کډوالو لپاره دا اقدام به هم ناکام شي. په سنا کې دیموکراتانو په ځانګړي توګه هسپانوي ډلو د دې لایحې سره مخالفت ښودلی، ځکه چې د هغوی په قول د سرحدي امنیت لپاره پکې سختې پالیسۍ غوښتل شوې دي. د برېټانیا پاچا درین چارلس په سرطان اخته شوی دی. د سلطنت مقام د یوې لامي په خبرولو سره لیکلي چې پاچا به خپل دندو ته دوام ورکوي او مسؤلیتونه به بل چاته نسپاري. چارواکو نه دی ویلي چې پاچا په څه ډول سرطان اخته ده، خو دا یې روښانه کړي چې دا مسله د پاچا د پروستات ناروغۍ سره کوم تړاو نه لري. په چیلی کې د اور لګیدو له کبله د ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی. د چیلی په مرکزي برخو کې پراخ اور لګیدنو لږ تر لږه 1.3 تنه وژلې دي. چارواکي وایي چې یو نامعلوم شمېر خلک بې برخلي کړي، ځکه چې اور د ګڼو خلکو کورونه سوځولې دي. یو شمېر خلک تر تښتېدو وروسته بیرته خپلو سوځېدلو مینو ته راګرځېدلي. پوسمو پاکستان ته بیایو. پاکستانیان وایي په دغه هیواد کې د را روانو عمومي ټاکنو په درشل کې ملامتون کې ګرانۍ ژوند تریخ کړی ده. له دې سربیره ځینې ګوندونه د دوی سره د حکومتي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او وایي چې پولیس دوی ته د ټاکنیز کمپاین پر مهال ستونزې جوړوي.
در اروانی پرشنبه پر ورځ په پاکستان کې داسې مهاله عمومي ټاکنې تر سره کیږي چې دغه هیواد له زیاتېدونکو سوړ بازارې او د روپۍ د کمزوري نرخ سره مخ دی. د 13 جولای میاشت کې د نړیوال وجهي صندوق یو پور د پاکستان اقتصاد وشغوره. د نړیوال وجهي صندوق د پور د شرایطو له مخې پاکستان په ټولو برخو کې مالی لوړولو تړ شو. د پخوا په پرتله دا مهال په پاکستان کې نرخونه له 1.5 لوړ شوي. ادی پاکستانیان وای چې لوړو نرخونو ژوند تریخ کړي.
سره دین نه پټرول ډلواته ډلوا
مونږ ټول ورځ پټرولو ته اړتیا لرو. مونږ ته سورلی راځي خو دوی د کرایې په سر چنه وهي. په دې حالت کې ژوند پات کېدل ستونزمن دي. مونږ هیڅ هم نشو کولای. زموږ ستونزې ته د حل کومه لار نشته. دا ځکه چې د سونګ موادو نرخونه ډېر لوړ شوي دي. کله چې کور ته ولاړ شم زما کورنۍ لمه روپۍ غواړي، لمه سره روپۍ نه وي چې دوی ته ورکړم. زه له خپل کورنۍ سره جنجال کوم ځکه چې لمه سره پټرول او د کور سودا نه وي. دلته ژوندۍ پاتې کېدل ډېر ستونزمن دي. مونږ یوازې جنجال کوو، نور به څه وکړو.
پنځه څلوېښت کلن محمد صاحب څلور لوڼې او درې زامن لري. د نهو غړو دغه کورنۍ د لاهور ښار ته څیرمه د دوو خونو یو کور لري. ساقیب سبزی خرڅوي، زامن یې کار کوي او لوڼې د ژوند تیرولو لپاره لباسونه ګنډي. خو ساقیب وایي چې په ډېره سخته ژوند تیریږي.
خواب د غاز بیل 3000 روپۍ وو، اوس 9000 ته رسیدي. د برېښنا بیل به پخوا 15000 روپۍ وو، اوس دغه بیل 14000 او آن 18000 ته هم رسیدي. دا میاشت زموږ د کور د برېښنا بیل 25000 روپۍ ته رسیدلی دی. موږ دا ځل بیل نه دی ورکړی.
که په پاکستان کې ګرانۍ د ولس ژوند تریخ کړی، یو شمیر سیاسي ګوندونه بیا په ټاکنیز بهیر کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې خبر ورکوي. د بخواني لومړي وزیر عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت لخوا د دوی سره د مور او مایرې له چلن کولو سر ټکوي. د دغه ګوند غړي وای چې د دوی سره د حکومت د ناوړه چلن لامل د کمپاین متبادلو لارو ته مخه کړي.
شزې ځکه ټاکنیز کمپاین کوي چې پولیس دوی نسی نیولی. د شزو لپاره آسانه ده چې دروازه په دروازه وګرځي. که دوی د پولیسو یا د آنلاین کمپاین کوونکو لخوا خطر حس کړي، دوی په یوه کور کې پناه اخیستلی سي.
تر اوسه پورې باوري نظر پوښتنه نشته. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګون غړي او شنون کې وای چې د عمران خان ګون په ټول پاکستان او په ځانګړي ډول په ځوان کول کې پراخ ملاتړ لري. خو پر دغه ګون حکومتي بندیزونو د تحریک انصاف لپاره د یو بل مخکښ کاندید پخوانی لومړی وزیر نواز شریف سره مقابله ستونزمنه کړې. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خلاص د خوست اوسیدونکو وایي د روغتي خدماتو کمښت د ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ولایت د روغتي ریاست چارواکي وایي چې راتلونکو کال ته به د روغتي پرسونل ستونزه حل کړي. خو کارپوان وایي د طالبانو په واکمنیدو د طب د برخې د ډیرو کادرونو مهاجرت او د نجونو پر زده کړو بندیز د ستونزه نور هم لوی کړي ده. نورحال د شمس اوریان پر ریپورت کې
دغه جنامو مریض بازار ته رسو پنځه شپږ مریضان مرسو په دا لارې کې لا ډاکتر سره لاګ نږدې اورې. نو دغه 2000 کال کې جوړ سوی ده خو نیم پاتې ده، اتیا فیصده جوړ ده، شل فیصده پاتې ده. سیتامین هم دا غوښتنه موږ لرو چې موږ ته دا کلینیک جوړ شي.
دا د خوست مرکز اړوند غازی آباد سیمه ده چې د کلینیک دغه ودانۍ د تیر جمهوري دولت پر مهال جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم د ناروغانو ستونزې څو چنده کړي دي.
دلته د کلینیک سره نږدې په دې کلی کې زم شتون لرم ښه چې دا کلینیک د دومره ضرورت خلق لري. د ما دلته دکان د څو واره ما کسان ولیدل چې په پخو باندې زنانه را روان وي له لرې ځای راشي چې ولته راشي و کلینیک ته راغلو. کلینیک خو نسته، غریبان بیا په پخو روان وي. نو ینه آن نه د غرشین کلینیک ته چې ځو هغه لره د یو خواته چې کوم وړکای کلینیک هغه کار نشي کړلای. دا خلک ډیر ستونزې سره مخ دي.
د روغتیا اړوند دغه ودانۍ په داسې حال کې روغتیايي کارکونکو خالي ولاړ دي چې د روغتیا برخې کارپوهان وایي چې د طالبانو پر اتاک د نورو کادرونو تر څنګ د روغتیا برخې متخصصین هم د هیواد پرېښېدو ته مجبور شوي دي. شمنکی وایي چې په هیواد کې د علمي کادرونو ساتل تر بل هر وخت اوس زیات اړتیا ده.
هغه کادرونه چې له هیواده بهر شوي دي یا په تیر کې وتلي دي، خصوصا د تیر په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي په هیواد کې او اوس له بده مرغه دوی د هیواد څخه بهر دي، د دوی شتون افغانستان کې ډېر اړین دی. باید دوی خپل هیواد ته پناه یوسي تر څو هغه تشه چې په طبي برخه کې یا د طبي خدماتو په برخه کې اساسي هغه بشپړه شي او تر څنګ یې هغه کادرونه یا هغه اشخاص خصوصا د طب د برخې چې دوی د طب پوهنځي بشپړ کړي دي یا طب کومې بلې برخې نه فارغ شوي دي، دوی باید په معیاري ډول زده کړې وکړي او د دوی لپاره باید اسانتیا برابر شي.
د خوست عامه روغتیا مسؤلین د روغتیايي کارکوونکو ستونزې مني. دغه چارواکي ډاډ څرګندوي چې راتلونکي کال ته به د طبي پرسونل ستونزې تر ډیره حل کړي.
زمونږ د صحت عامه وزارت او رهبری شورا ډیره لولتیا لري او موږ په خوست کې یو لس غیر فعال کلینیکونه لرو چې تر اوسه پورې تعمیر لري او یې غیر پرسونل نه ورکړ شوی. خو د وزارت لخوا نه جی ډی پی دې کې غوښتنه شوې ده، امر یې راکړی دی او موږ په نوي کال کې به تاسو د دې شاهد وای چې ټول فعال شي او پرسونل ورته ورسیږي.
د خوست اوسیدونکو په داسې حال کې د روغتیايي خدماتو لکه مرسته څخه شکایت کوي چې له هیواد د کادرونو د فرار تر څنګ د میرمنو پر مخ هم د شونځي او پونتونو دروازې تړل سوي دي. د شرمکو په باور کې دا لړۍ هم داسې دوام وکړي، افغانان به د دې ناروغي لپاره هم گاونډي هیوادونو ته تک پیل کړي. شمساریان، امریکا غږ.
پښتو خبری خپرونه هم دلته پایتر سیږي. سوشل میډیا ورسته دری خپرونه پیلېږي چې قربانه سحر عظیمی ده. سرجان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په خپرونه کې څه مطلب لرئ؟
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در برنامه امشب موضوع ویژه ما موضوع سفر وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه و مخصوصا به مصر هست. همکاری در رابطه با شما گزارش داره. در خلال برنامه موضوعات و مطالب دیگری هم داریم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید.